اړوند مسولینو سره شریکو. په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سولې د اجمل انتخاب یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وورو.
چارواکی وی د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایی برید په ترڅ کې وژل شوی. دا خبره د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادۍ راډیو ته کړي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه څه نه دی ویلي. تمدا چې نن د پی ایم ایس جاپانی خیریه موسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ناکامورا ویربه په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له نړیوال بانک څخه غوښتي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړي. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر درېو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انځخمانه نه دوستانه تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی. په ګډه به سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي، غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکه له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټ کړ شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي د یو گاونډي هوا تابع دي چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام کلا پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخت ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولي دي. او د ونی وروستي پی خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پی خکی پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړ شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی خزی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. افغان زمي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو هوا له لحاظ دته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه سه هیڅ په تپوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره پودري نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پری.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلويش بستري ضرورتونه پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونه د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کړنی کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدی ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتي منطقې دي، سرسبز منطقې دي، آب و هوا له لحاظ دې ته زمينه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په تحت پوشش دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالیو په پرتله هغه وختونه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کې دی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی وو، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پرې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 یا کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېخې یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخ کال په څو ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکې کې نه دي په هغه ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمو کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې هغه په یو اعلان په یو امر بندول شي. دولت چې د خپلو وای غملیتونه وکړي د سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوزاب ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لخ کوکنار کرل سی ول چې لامل یې وشکالي و، خو سخ کال چې اوبه ډیرې سوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویرا واندې خنشته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر سي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه
د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې ل 12 نیمو تر یویل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړه پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپل محتاج میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړه پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړمه. میړه مې موتاد وو خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړمه. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړمه بیرته په تریاکو اخته شومه. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ورم مریض کې شت بیا میره ورش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله زابل یم نو می پوزه ډیر وخت به می جام کوتی دا پریده نه دا شی اصاب خراب کڅنګ دا وکټل ما سره پودری نه چې خدای ته ما پچا مال کې ته ما څنګه کې پچا ونه نه اوس می لوا ما تی نه پری سینا بولا جام به اوس سره سړی دې بد وخت کړ مو نو څه پیدا یک اخو دې پیرو سینا اوس خمالی ده ما ته خپل وایس وس پلان شي خرڅ کا پلان شي خرڅ خدای کزا مدي نه ونه ما د تلویزیون کوستي وس خرڅ کا ما د کورس امانو کوستي وس خرڅ
خدیجه از مزار
4
سال است که مثلا
نشه میکنم. نو می خدیجه ده څلور کال کیږي چې نشه کوم. میړه می موتاد و ورسته زه هم موتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې څخه خرڅ کړل.
هر څه چې داشتیم سودا کړت.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل شي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لار ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه شوي او پریکړه کړي چې هیڅوک بخپل خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړه ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطر خځې او ماشومان په نشو اخته نسی.
هغه قوم نسی یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړي چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې ترڅنګ ډیرو لوی جرمانه هم تعین کړي ده. سیاحت ته 40 زره افغانۍ د دې د تخته دفاع تعین کړي ده. لوی مشکل هم دا ده چې دی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کیږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ په له ده سره په دې مشکل باندې اخته کیږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشئی موادو باندې اخته دي هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغه بده پدیدې چې موږ ځوانان له تحصیل پاتې کیږي، له کار پاتې کیږي، کور له خدمت نه پاتې کیږي. دا پریکړه به د دوه بده بیکار کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډیر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابر ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې لیوی خواروغ وي او له بلې خوا خپل کورنۍ ته روزي برابرولای شي.
د افغانستان د قوانینو پرانا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کیدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیرې داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله د کور نظم ګډوډ شوی او په تیره بیا خځې یې لګن شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غونډې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به خځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پریښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بستري زروختون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدماتو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې رختون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې رختون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی په خپل رختون کې د محتاجونو لپاره کوم اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه رختون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو. تر 2012 کال اخیره پورې چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان سلوی بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په دغوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روبدو کسان کوم ډول دوی تداوي کیږي؟
مونږ دوه ډول خدمات لرو چې یو ډول خدمات داخل د رختون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د رختون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوي نه دي، مونږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات یې مخکې له تداوي نه مرحله کې وي چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د رختون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي چې هغه دلته کوم ستونزې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولی شي فوکس لاندې نیسي. او په درېیمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 15 ورځې خپل دوره پوره کړي، لاغه نه وروسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو دی تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغه بیا روږدي شي. مخکې لدې چې دی دوباره روغ د شي د ځینو مشکلاتو په وجه په دې پړاو کې راځي، موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، تر څو مخکې لدې چې دی ځان ته ستونزه پیښه کې هغه ستونزه هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلې دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوي په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې 2 ساعته کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي دغه مخکنی مراحل په تیرولو نو وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړی پړاو کې دی هغه د مخدره
توکو د قطع علایم هغه کوم اعراض چې دیته پیدا کیږي، کوم نخې نښانې چې دیته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دیته پیدا کیږي لکه اشکریزي، فاجعه، اسهالات او داسې نورې ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لورې چې دیته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکشن له مرحلې څخه ووځي، چې دغه مرحله کیدای شي له پنځو نه تر پنځلس ورځو یا له لسو نه تر پنځلس ورځو پورې دوام وکړي. نظر هغه د مخدره توکو د استعمال کچې ته چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د دغه موادو څومره توانایي لري، د دې فزیکي قوت څومره ده، نظر هغه ته بې فرق کوي. د دې مرحله خو نهایي ورځې د دې پنځلس ورځې وي، تر پنځلس ورځو پورې دوی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د دې د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دی کې کاملا د آماده دي ته وي چې د رواني جلسات واخلي، د کونسلینګ واخلي، د کوم پلان د پاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، چې مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دي چې دوباره مثلا معتاد شي یا ورته ستونزې پیښ شي، د بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقم جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي، چې روانشناسان دی ته جلسات دایره کونسلینګ د مشورې دی، هیده د احتیاط په بخش کې، د دې ستونزو په بخش کې، او بل اخره کوم د هیستونزي احیانا د ته په دغه مرحله کې پیخیږي، نو ډاکټر سیوان زموږ د دې په خدمت کې دي او د ته تدوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روختون تاسو کوم برنامه لري؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي، مکتب وی، ابتدایه، متوسطه، لیسا، پوهنتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکوونکي زی هغوی ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په رسک کې قرار لري چې په دې وخره کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا د هغې په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وي چې دا بیا ورځ په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم زی په مکاتب کې، مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي. حتی بغیر له دېونه په ساحه کې، په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دوکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولیږي، زموږ خبرې اوري، موږ کارمندان ځي هغه ته پوهاوی ورکوي، هغه سره خبرې کوي، د مخدراتو په وختونه د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شید چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل سمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکارو.
ښه، څو کوټه کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټه ولري.
پوخ کور وکه خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښوي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښوي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلس زره افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه ته وښه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده، څه مشکل دی؟
تاسې غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
شوکه صاحب، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوګونه د کڼه وي، زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري، پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کی او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دی ودان حاجي صاحب، خدای دې تاسو
کور دی ودان. حاجي صاحب، کور دی ودان، ژوند دې وسه.
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالی کی.
یو ستړي واخلې دا څه پړي واخلې بار له یو ستړي واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه غانه سر راتا و منډه لکه ناوې نر روانه شیرا لکه یو خو غنه همدا سه بنف بنف کولای دی ژوند ژوند
ژوند خولای د ژوند 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 خولای د ژوند 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 خولای د ژوند 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 خولای د ی خلکو 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 خل خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې قرات کتاب